د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څنګ مشروعي د طالبانو لخوا پر خزو انجونو لګیدلې محدودیتونه د افغانستان د سولې او پرمختګ بهیر زیانمنوي. ولکر ترک پرون پر خپل ایکس پانی په ویډیو پیغام کې ویل چې د دې محدودیتونو له کبله خزو انجونی عملاً په کورونو کې بندیوانې دي.
Over the past 3 years, the women and girls of Afghanistan
په تیرو دریو کلونو کې افغان خزو او نجونو د خپل بشري حقوقو په برخه کې پراخ سرغړاوني ولیدلې. په ملي کچه فرمانونو او سیمایزو اقداماتو یې د تعلیم او کار حقوقو محدود کړل او د تاګ راتګ، سولېزو غونډو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د دوی حقوقو یې ختم کړل.
خغلی ترک زیاتوی چې د طالبانو اقدامات په نړۍ کې ساری نه لري او د حکومت په ملاتړ د جنسیت پر بنسټ له سیستماتیک تعقیب سره انډول بلل کیږي. دی په پای کې وایي چې د طالبانو دا اقدامات به په افغانستان کې د سولې او دوامداره پرمختګ لپاره د څو نسلونو په کچه ډېر ناوړی عواقب لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر له دې مخکې هم څو ځلې د طالبانو پر حکومت ورته نیوکې کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي چې د افغان خزو د ملاتړ لپاره پر یو پروګرام کار کوي. د امریکا د سفارت د ماریکو مشر ماریو کریفو له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په مناسبت په ویډیو پیغام کې چې پرون د سفارت پر ایکس پانی خپور شوی ویلي چې افغان خزو انجونې د نړۍ د نورو خزو په څیر خوندیتوب، امنیت، فرصتونو او د خپل هیواد د راتلونکي په جوړولو کې ونډه غواړي. غلی کروفو وایي چې د یو د امریکا په سفارت کې د نور همکارانو د افغان خزو انجونو د دې هیلو د ترسره کولو لپاره د یو پروګرام پر جوړولو او عملي کولو کار پیل کړی دی. نوموړي د دې پروګرام نور جزئیات نه دی بیان کړی. په بدخشان کې 15 کسان سین ته د موټر د غرزیدلو پیښې وروسته تریتم شوې دي. بختر خبرې جانس چې طالبان یې دره کوي پرون د سیمې د چارواکو له قول راپور کړی چې د موټر د بهرک فیض آباد په لر کوکچې سین ته وغورځید. د خبر له مخې چارواکو موټر له سین څخه راایستلې خو سپرلی یې لا تروسه نه دره کړی. سین رسنیو راپور کړی چې د 15 کسان په اوبو کې ډوب شوي خو د بختر په خبر کې د چارواکو له قول راغلی دی چې د ورکو کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې هر کال په زرګونو کسان مري. ایران او اروپایي قدرتونو په جنیو کې له پرونی غونډې وروسته موافقه وکړه چې په نشي راتلونکي کې به ډیالوګ ته دوام ورکوي. د ایران او د درې اروپایي هیوادونو، برېټانیا، فرانسې او جرمني مرکچانو پرون په جنیو کې په خپله غونډه کې د ایران د مخ پر پراخېدو اټومي پروګرام له روسیې څخه د دې هیواد د پوځي ملاتړ او د منځني ختیځ د کړکیچ په ګډون د بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر قاسم غریب آبادی له غونډې وروسته پر خپل لیک شبکې ولیکل چې دوی په دې خبرو کې پاره دوه اړخیزو اړیکو او وروستیو سیمه ییزو نړیوالو پرمختګونو په تیره د اټومي مسایلو د بندیزونو د لرې کیدو پر موضوعاتو تمرکز کړی دی. اوکراین وایي چې د روسیې په خاوره کې د ننۍ د تیلو او زیرما او د هوایي دفاع رادار سیستم په نښه کړی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په بیان کې ویلي چې د اطلس په نوم د روسیې د تیلو زیرمې پرون سهار په روستوف سیمه کې ویشتلې ده. د بیان له مخې په دې تاسیساتو کې چې یو ځل پخوا هم په نښه شوی و د پرونۍ حملې په نتیجه کې اورلګیدلی دی. په بیان کې هم دراز یادونه شوې چې په یو بل برید کې د اوکراین په زاپوریژیا سیمه کې چې د روسیې په ولکه کې دی د رادار یو مرکز هم په نښه شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې پر خزو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او نور ناخوالو له کبله د افغانو میرمنو رواني ناروغۍ زیات شوې دي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې پرون په جنیو کې په یوې جوړې شوې غونډه کې له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې له هغو خزو سره چې د دې ناخوالو له کبله زیانمن شوي د تاوتریخوالي بوږنوونکي شمېرې شریکې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانستان او نورو هیوادونو څه باندې 6 میلیونه ښځې او نجونې چې له خپلو مینو څخه په جبري ډول بې ځایه شوي دي د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې ګواښونو سره مخامخ دي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې شابیا منټو پرون په جنیف کې د سرګندونو پر مهال یادونه وکړه چې په افغانستان کې خځې د دین او خوالو لقبله لروانی ناروغي سره لاس گریوان دي. میرمن منټو وویل د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې له بشري حقوقو د سرغړونو تر ټولو پراخه بڼه ده. هغې خبرداری ورکړ چې دا ګواښ د هغو نجونو او ښځو لپاره لا زیات دی چې په ټولنو کې جګړې روانې دي او یا دوی له خپلو کورونو وتلو ته مجبوره شوي دي. میرمن مانټو په ځانګړي ډول د افغانستان یادونه وکړه چې د طالبانو د وروستۍ محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي.
In Afghanistan, increasing restrictions on women.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه د کورنۍ تشدد پراخه کچه او په ټوله کې مخ په خرابېدو اقتصادي وضعیت د رواني ناروغیو بحران پراخ کړی دی. د یو این ایچ سی آر همکاري موسسې د هغو ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبره کوي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې چې میرمن مانټو په پرونی غونډه کې وړاندې کړل، په هغو هیوادونو کې چې کړکیچونه پکې روان دي د جنسي تاوتریخوالي موارد د تیر کال پرتله په سلو کې 50 زیات شوی دي، چې په سلو کې 95 له ښځو او نجونو سره شوی تاوتریخوالی دی. د یو این ایچ سی آر د وایاندې په وینا دا راپورونه د اصلي حقیقت کوچنۍ بیلګې دي. په جنیف کې په پرونی غونډه کې میرمن مانټو او نورو ګډونوالو میرمنو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین یادونه هم وکړه. د دې کمپاین په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې له شپږم ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز یادونه یو ځل بیا کړې او ویلي دي چې دا کار د تعلیم لپاره د اساسي بشري حقوقو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نه لري. د سازمان لیکلي دي چې طالبان باید نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او هغه پلمې د نورې بندې کړي چې د خپلې تبعیضي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره یې کاروي. د طالبانو حکومت د هغو راپورونو په اړه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په اړه خبره شوې دي غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تل دا خبره کړې ده چې دوی د ښځو حقونو ته د شریعت د احکامو په چوکاټ کې درناوی کوي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته په نیمروز ولایت کې سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې په دوه میاشتو کې د شاوخوا سلو افغانو کډوالو جسدونه له ایران څخه دغه ولایت ته لیږدول شوي دي. د یو شمېر دغو کډوالو کورنۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وژل شوو کې ډېر هغه اړ کسان دي چې د کارموندلو لپاره ایران ته تللي وو. تفصیل په دې راپور کې
دا مسیر را اینا بیشتران نرسیده، ماشینشان تصادف کرده، بین از اینا 9 نفرشان شهید شده، 12 نفرشان زخمی هستند.
پیران کې یو افغان کډوال چې د خپلې کورنۍ د نهو غړو د مړینې په ویر ناست دی. هغه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نو موصلي غږی په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د تلی په 9 د شپې شاوخوا 12:30 بجې د کورنۍ د شخړې غوښتل په غیر قانوني ډول ایران ته دننه شي، چې موټر یې د ایران پوله ساتو د ډزو او تعقیبولو وروسته له کانو ډک باروډونکي موټر سره ټکر وکړ. د دې پټوکو په دې پیښه کې د کورنۍ نه غړي چې درې ماشومان دي مړه او دولس نو ټپیان شوي. هغه زیاته کړه
کله چې دوی له افغانستان څخه ایران ته روان وو زموږ د کورنۍ دیژ غړي وو د سیستان او بلوچستان سیمې ته ورسېدل. په لاره کې د دوی موټر له یوه درانه موټر سره ټکر وکړ. موږ 12 ټپیان او 9 شهیدان لرو. شهیدان ټول زما د کورنۍ غړي دي. ماما، کاکا او ورور مې شهیدانو کې دي.
هغه زیاته کړه چې ټپیان او مړي د سروان سیمې زاهدان روغتون ته ولېږدول او د ټپیانو تر درملنې او د قانوني مراحلو له تیرولو وروسته یې جسدونه نیمروز ولایت ته انتقال کړل چې له هغه ځایه بیا فاریاب ولایت کې خاورو ته وسپارل شول. په فاریاب ولایت کې هم یو شمېر سرچینې د 9 کسانو مړینه او 12 کسانو ټپي کېدل تاییدوي. ټپیانو وژل شویو ته نږدې یو کس چې د هم نه غوښتل د ورته لامل له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا بېوزله خلک وو چې د ډوډۍ نه درلودلو له امله ایران ته ولاړل او هلته دا پیښه وسوه. 9 تنه یې زموږ د کورنۍ غړي دي. 8 یا 10 کسان ټپیان شوي، ځینې یې ښه دي، ځینی نه، یو شمیر یې په ایران کې پاتې دي. دوی له ښار څخه لرې دي، هیڅ شی نه لري او وضعیت یې خراب دی.
یوې بلې افغان کورنۍ چې نه غوښته نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د کورنۍ غړي یې د ایران د پوله ساتو لخوا په ډزو کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په نیمروز کې د طالبانو حکومت د والي مرستیال سید سلیمان آغا بهیر ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د شاوخوا سلو افغان کډوالو جسدونه له ایران څخه نیمروز ولایت ته لیږدول شوي دي. ښاغلي بهیر سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې په ځینو ورځو کې له ایران څخه نیمروز ته ان د 50 افغان کډوالو جسدونه هم راځي. دا راپورونه په ایران کې د افغانانو د اعدام او د هغو افغان کډوالو پر وړاندې د ایراني پوله ساتو ځواکونو له مرګونو اقداماتو وروسته خپره کیږي چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو ایران ته دننه شي. د ایران د بشري حقونو سازمان د نومبر په 4 اعلان کړی و چې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې په ایران کې د افغانانو د اعدام لړۍ پراخه شوې او له 2022 کال راهیسې په ایران کې نوي افغانان اعدام شوي دي. هم مهاله په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا پر افغان کډوالو د ډزو په اړه هم ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي دي. د بشري حقونو سازمان هاله وش د اکتوبر په 14 راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سراوان په کلګان سیمه کې د 300 افغان کډوالو په یوې ډلې باندې ډزې کړي چې غوښتل یې ایران ته دننه شي، چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. هغه څه چې د طالبانو حکومت د لومړیو څېړنو وروسته تایید، خو د ایران حکومت یې ردوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې افغانان د نړیوالو ملاتړ وړ دي او هغه هڅه کوي چې په افغانستان کې روان وضعیت باید ټول جدي ونیسي. تفصیل د دې سوګمې په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ټول شموله عدالت او حساب ورکونې پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې روان وضعیت باید د ټولو وجدانونه ولرزوي. ښاغلي بینټ د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 23 جنوا کې د جنسیت په برخه کې د عدالت او حساب ورکونې په نوم کانفرنس کې وویل چې د افغانستان خلک د نړیوال ملاتړ مستحق دي او د دوی غوښتنه عدالت او د هغو کسانو څېړنه او محاکمه ده چې د افغانستان په وړاندې مسولیت درلود. هغه په دې غونډه کې چې د ځینو اروپایي هیوادونو استازو او یو شمېر سیاسي فعالانو د ښځو او بشري حقونو مدافعینو لکه شکریا بارکزی، فوزیه کوفي، فرشته عباسي، شهزاد اکبر، اسیلا وردک، حبیبه سرابی او زهرا جویا ګډون درلود، د افغان ښځو او نجونو د اساسي حقونو لکه د حرکت ازادي، زده کړې او کار پر بیرته ورکولو ټینګار وکړ. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي طالبان ځواب ویونکي ګرځول وو په دې هیواد کې د مسولیت منلو او عدالت د تضمین لپاره د جامع او هر اړخیز میکانیزم پر اړتیا ټینګار وکړ.
By reiterating the importance
زه غواړم افغانستان کې د یو باثباته ټولګډونه او د ټولو د حقونو درناوي کول کې او هوسا هیواد د جوړیدو لپاره د حساب ورکولو او پراخ عدالت پر اهمیت بیا ټینګار وکړم. زه د افغانستان د خلکو چې لا هم لوی زړورتیا او استقامت شي ډیره مننه او قدردانی کوم. څه چې په هغه هیواد کې روان دي باید زموږ وجدانونه ولړزوي.
Our consciences. They demand and deserve our support, solidarity and protection.
د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د بشري حقوقو فعال شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون درلود ازادي رادیو ته وویل
سربیره پر هغه هم په افغانستان کې د شذو په وړاندې تاوتریخوالی ته او د بین المللي قوانینو پر اساس د عدالت او حسابدهي لپاره دغه غونډه یو اړینه په موقع او موثره غونډه وه. تر ټولو ښه خبر خوم دغه و چې شپږ هیوادونه د چیلي په همکارۍ سره چې لوکزمبورګ، فرانسه، کوستاریکا او مکسیکو هم و دوی خپل شکایت نړیوال جزا محکمې ته د طالبانو د کرونو پاک لباندې وړاندې کړل چې دا په خپل لفظ او خپل ذات کې هم یو ستر لاسته راوړنه په اوسنۍ شرایطو کې افغان میرمنو ته بلل کیږي.
په دې کانفرنس کې په ځانګړي ډول د طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د حساب ورکولو د چوکاټ پر نشټوالي هم تمرکز وشو. ګډونوالو د طالبانو د سیاستونو د جنسیتي اپارټایډ په توګه د طبقه بندۍ لپاره د قانوني تدابیرو پر اړتیا هم ټینګار وکړ چې د دوی په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم ښکارندوی کوي. طالبانو تر اوسه د دې کانفرنس په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي. شنونکي په ځانګړې توګه حقوقي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان استدلال کوي چې طالبان د اسلامي قوانینو تفسیر د منل شویو اصولو پر ځای د دوی د محدودونکو سیاستونو انعکاس دی.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15 مده خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده، خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت خپل ټول لومړنۍ حقونو څخه به برخې کړې دي، کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمېر خځو په خبره کورنۍ خوشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میونه معتاد وي.
اول کې و چرته وهله اما داسې متات نه و، وخت چې پودرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیرای خځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې ما شخص په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابر زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوی و، ترې داسې کس ته واده کړی و چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. لاغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و، ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره 15 کلنه. د تره په کور کې لوی سوم، زه ته ورکړې وم. ما یو کال ونه لیده چې دا څوک د زی چاته ورکړې یم. زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ نیو دی راغی ما ولیده، نو د ما انده د ما ژوند ته تباه کراته. متاسفانه چې معتاد و، ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده. ډیر دغه اوس هم وینم، اوس فعلاً هم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوس په بیا چې دای معتاد دی؟
هغه وخت کې پوسم چې موږ مهاجر ستلو ایران ته لاړو. څه بیرته راغلم، بس ذاتی دا سړی ماته سړی نهسه، دا ذاتی نه د ما میړهسه. نیم ته خرڅ راکړ، نیم مصرف. دغه 15 واړه اولاد ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم. تره مې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وقع سره ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوسولې؟
زه هغه وخت کې پوسم چې دای معتاد ده. زه د څلورو بچیانو چکتنه وم، زه هغه وخت کې سم صدای موتات. اول کې و چرته وهله اما داسې موتات نه و. د وخت چې پودرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه.
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پښتنه نه وکړې دا سړی څامل لري؟
نه، که پښتنه کړې وای ولې باندې مزبن تبا کېد؟ پښتنه نه وکړې، مقصد وارې کړم. مسزان مقصد لړې نه وارې ک.
بیا تاسو سره د دې میړه برخورد سره قام وهله ټکولې چې کول؟
ډیر خراب برخورد را سره کو. ډیر نه ځون په کړهونو کې تیر سه. همیشه به جنگ کو، همیشه به داوی کول. بانه به کوله پارچ باندې شه به لکور او له خرڅول به ماشومان به د ما وهله زبای وهله ما نو ډیر یعنی ډیر تاریخ ځول می تیر کړی واقعیت سره
بیا کوم څوک تا درلودل چې ورسی خپل د زړه راز ورته وای خپل غم سره شریک
نه نه هیڅوک منه درلود یو ماما مې ماما مې مرس ما هیڅ چا د ملاس نیوای ونه کړی څوک نو چې ما تکیا پی کړی و غیر خدای پاک نه نو خپل منډی کولې خپل مې مات کا خپل مې درس ویلې خپل مې د اولاد وروزه فقط مری لاره دې خیاطی لاره دغه پیشه ما مخ کې ونی ولا صفقات دغه مې وکړه چې ما درد ډیر تیر کړه او زه دغه کندې نه ما زه سي تیمانی نه ما واقعیت سره ډیر ماته درد اوره ده په دې خاطر چې ما خپل ډیر درد لیدلای ده زه د نورو لزړه ناراضه
کله چې د خپل خپلوانو کور ته ورتللی طبي خبره ده چې هغه په دې پیدل چې تا میړه موتاد ده د دوی برخورد به له تا سره څنګه و
ما سره چا مرسته و نه کړه فقط خبرې به کولې مثلا رشخان به واه دي ما په اولاد ډیر بد تاثیر به کاوه ډیر به دي ما په اولاد بد تاثیر کاوه روحان به دوی نارامه و همیشه به راته لمورې دا پلار می ولې د سې کې مونږ ته ولې خلک تانی را کوي خلکو به ډیر تانی د ما اولاد تور کولې ما ته په مجلسو کې مخامخ یل کېد ما وزن تیراوه څه به میلنو د مونږ خلک سې دي یعنی ډیر ساته د دانش ټیټه ده دا ته هغه کسان چې درس او تعلیم کړی و غوډی لایلی راته نو هغه نورو نه خو به موایت ګلانه کوله واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل دی وای مور لیدی نیستی وږي ته ورکولی نیستی د مونږ خلک دغسې خاصیت لري
تاسو ته همدا ویلې چې میړه دې موتاد ده دا رقم پیغورې درکوه
هو پیغورې را کوه چې پلانی ځای کې مې ولیده پلانی ځای کې ناست و او داسې وهل و چې څنګه همیشه به دغه خبرې به وي ما به ډېر رنج وړه اما بیا به مې چې دونه رنج مې درلوده مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله باور وکړه ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې په خپله کوڅه کې مې پخوله اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي له چا نه مې قرض ونه غوښتې مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و ډېر شتمن و اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې ما خپل ځوان مخکې بوت له خدای پاک نه راضي ما شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ځوان ډېر په مشکلاتو تېروم اما لاس مې چاته وکد نه ده خپله کولی سمه عرفه لرم کورسونه لرم آموزشي دغه ښځې را سره دي نجونې را سره زه د واقعیت سره په دغه نجونو پسې ما سره دي زه افتخار پې کوم ما ته هم خور دي هم مور دي هم د خبره خپل مې دي
بلې دای تاسې مېړه به چې کور ته راته بیرون به یې نشه کړې وه کالي به څه رقم وه سروازه به څه رقم وه چېرته کېناسته
داسې و چې یو وارې به لاړه شل شپې به دی نه و شل شپې باد به راغی باور وکړه چې اته کالی به خزنده کړې وه خزنده دا به مې امام ته ولېږه پیسې به مې ورکړې لاړه به امام ته یا به مې ماما ته یلې یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه امام ته به یې بوت سر به پې جوړ کړه کالی به یې پې وایسته کالی به چې بیرته راوړه کالی به ما سوزول هغه د مینځلو نه و غون به سوري سوري و خزنده به یې کړې وه داسې خزنده به یې کړې وه اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم همیشه به ما ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدای خدای مې دلې دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه یا زه لاړه سم یا د دی خدای مړ کړه اما مړم نه سه مجبوره سوم ذاتي مې خط دې واخېسته جدا سوم اتې
خط دې څنګه واخېسته اسانه او سخت و قبلوي څنګه یې کوه ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي
ډېر سخت او ډېره ماته مشکله وه ډېره مشکله وه دی تقریبا و کاله لاړه ایران ته ته چې لاړه بس ما غیابي طلاق دې واخېسته ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنې نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنه کړه باید هغه غیابي طلاق واخلي بیا درې کاله خو د ما نه اووه کاله تېر شو اووه کاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخېست
طلاق دې څنګه واخېسته آیا دا طلاق اوس تا مېړه ته د منلو وړ دی
هو خود وړ و منلو وړ و که نه و دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښته ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه اولاد دې خوسې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي دا څه یې کوي نو دې خو دیوالونه نه خوړه د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه تا خو دا فکر ځان سره نه کوه تا نه یې شي کولې نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد څه یې خوري
بیا لغه وروسته تاسو ونه ځورولی وخت نا وخت کور ته نه راته
نه کور ته د مونږ نه راته داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللی وم لور مې واده سوې وه لور کره مې تللی وم د په ما باندې وار وکړه ډېره یې ووهلمه سیمې راته راخیستی وه بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې و غودې خلاصه کړم بیا اوزې ته یې زنګ ووهه اوزې نفر راغله بیا یې بوته بیا دوه شپې بندي که بیا پاس لغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه
هو هو باد له طلاقه باد له طلاقه دی دی لور کړه مې اومته دایره په ما و
د څه ویلې یعنی امدا خبرې کوله چې ولې دی طلاق واخسته
ولې دی طلاق واخسته ولې دی اولاد دی مراد کا واخسته ټول اولاد دی ولې راز کا واخسته مرته مالک ته غیرت دلوده تا خو اولاد ساتلای و نو ته ځان سي ساتلای اولاد څنګه ساتلای سي دا خو خپه دې چې یعنی د دې هدف بل شي نه و د دې هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکا ما ته پیسې راکا لکه اول کې چې امدا سي راستوړي د هدف امدا و چې ما دې خپل غلاندې ونیسي چې نه دا مجبور سي زوی راکا بوته یا وړکای زوی مې واغې بوته وی تښتاو بیا مې پیدا کړ ان لقنداره مې بیرته راوسته بیا مې دالک بیرته پیدا کړ دوه کلن زوی مې وتښتولای وراسته نو هغه بو ځان سره نه پیغم چیرته بو بیا مې قندار کې پیدا کته وام غسترام وس
دا هر څومره درته سخت تمامیدل چې زوی درنه وړای او داری په څومره سختي بیرته پیدا ک
اوله تقریبا یو هفته ورپسې وګرځیدلو یو هفته مکمله بیا مې پیدا ک سختي خو ډیره سختي وراته وسم ما غسې مشکلات لرم وسم دا چې یو کور نیسم یو کړه کوم یو جنه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کړه چې کې اله وکیل ګزار ته بځې غته بځې دغه ډېرې ستونزې دي ماته خو خدای داسې مې زړه تور سوی دله دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم ذاتي څوکونه یې نهمه داسې سویمه دغه نن ما کړه راوړې ده زه فلم بارداري درته وکړم دا ځای در وښیمه زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کوم اما څه وکړم مجبوره زه مې له اوس زوی سره وړکي زوړم پاتې یم نور څوک نهشته راسره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا
کړې هو اوس هم خپله کار کوم خپله د مرې کار کوو د خیاطي کوو نهشته په خدای کار هم نهشته فروش هم نهشته زه ګنډې افغاني جوړومه تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کومه دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې معتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت او تل خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوي څومره خپل تجربه سره شریکه
والا همیشه چې دلته ما سره راضی د انجونې ډیری چې دی نه اوس خلک زره وخیار سوي دي وختنه کوي مثلا د سینې کې چې خپل لور موتات ته ورکا اما ست د سې خزې ست چې د لکه ما غوندې ژوند مخ کې بیاي بیچارهګانی مجبور دي نو مېړه چې موتات سي د سې فکر وکړ کله مړ نو ا دې ژوند څه په درد لګيږي هغه د سې د متل دی وایي جامع چونځای ده هغه نه لمنځه ځي او نه مړکولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ځم ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم او همېمت وکړه خپله غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیمه وایه مسلک زده که یو خیاطي زده که یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډې بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې
ولا داسې کورنیو ته زه دا پیام لرم یا پیغام ورته لرم چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه آینده یې ورته خرابه کړه بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي د هغه وخت چې لور ونه شي ساتلی د هغه ماشومان هم نه شي ساتلی نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي یا به گدایی کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یو جلی چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په چی شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبه وایي د مور نو مل کېږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وایي زی قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي نو دغه چونځ خپل مور ما خپل لیدلې دي ما خپل تجربه کړې دي
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد او غم سره مخ شوې ده ډیرای داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی روزودې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کیدل وي میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي په دې اکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي، او د همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری عناناتو کې او زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کېږي. څومره هغه له موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د عناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کېږي او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې راځو دغه نوې نقطې له چې تاسو اشاره وکړه چې مېرمنې په کور کې ناستې دي، خاوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوي د اولادونو د تربیې او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولې دغه خاوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغې کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي. دا دواړه هغه حالات دي چې دا د ښځې سره پکې ظلم واقع کېږي او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلوي. که چېرته کوم خاوند په دغې اټکل کې مسافري چې زه خپلو اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافري، دا هم د شریعت خلاف دی. ولې چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اورېدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د مېرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د مېرمن نه د اجازې خبر شي دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ښکاري. زه څنګه د مېرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، دا یو شرعي طریقه ده. که ته په ډېر سفر باندې ځې ته به د ښځې نه اجازه اخلي، یعنې ښځې موافقه تا سره شرط دی. دویمه خبره دا ده که چېرته معتاد وي، نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کېږي. نو د دې د حل دپاره که موږ او تاسو متوجه شو، مېرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغو باید د عدل نه کار ولي او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي. موږ او تاسو یو کنه چې ښه سړی طلاق ورکولی شي خو بدیلې د ښځې سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د ښځې ته طلاق ورکولی شي، جداوالی اختیارولی شي، همدغه راز ښځې ته هم دا حق مسلم حق الله رب العزت او قرآن او حدیث ورکړی دی چې هغې له موږ فقط نمونه فرق کوي، دي له موږ طلاق وایو، هغې له موږ خلع وایو. نو د سړي دپاره د طلاق لفظ استعمالولی شو، د ښځې دپاره د خلع لفظ استعمالولی شو. د نفاقې د نه ورکولو په صورت کې یا د ښځې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول په نه کولو په صورت کې چې د هغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کړي، شرعي خواهشات یې پوره نه کړی شي، نو په دې اساس یا په دغه صورت کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوی ته د نفقې نه ورکول یا د دوی مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی، او په دې ټولو صورتونو کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي. او خلع د دوی مسلم او سالم حق دی، باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کړي.
د پامان اوسیدونکو جان هغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې لدی چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی. دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې یا خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې، چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه. نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي، بیا د هغې څه په اصطلاح برعکس راخیږي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي، ډېری نجونو ژوند له همدې عمله خوار او زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي. ډېرې پیښې مونږ په دې برخه کې لیدلې دي. خو بیا افغاني ټولنه ده، نور هغه مسایل هم پکې بلشي راتللی. ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله، نو بیا هغه د طلاق مسایل وشین هم بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه همدغه مسله یاد وي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېروځي، د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېروځي. دوی دې لاړ شي که په لورې څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینه باندې مقابل لور جرګه کوي نو دوی دې لګه پښتنه وکي ډیره کنه کې لګه پښتنه دی وکي او هغه مقابل لور په تړاو دي پوره معلومات ترلاسه کړي وسره خوا کې دي کسان وسو ټکنالوژي ده هغه لګه عکس وی دا کوم دی انجلې دا خود شنو دا حق لري ځکه اسلام ته حق ورکړی دی چې دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق لرلی شي نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پایل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري دا څه رقم انسان دی له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه همغه موتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري او هغه په کور کې وهل کېږي ټکول کېږي د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي خو بېلابېلې ستونزې وي دغلته بیا دې سره څوک مرسته نه کوي په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایه؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي نو دغه ستونزه شته دی او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي بد عمله وي نو بس دا انجلی مجبوره ده چې د عمر تر اخره مغه ته خپل وختان سپین کړو کیږي کی وته خدا ډیر لوی ستونزه ده زمون هیله ده چې مخکې لدې چې موږ درو پخیمانه شو په کار ده چې د انجونو لو ورکړي مخکې باید مقابل لوري وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپیشلای چې خپل یو پلار دی په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت د دې پلار مسولیت دی چې د الک پاکله پوره معلومات پیدا کړي ځکه لو د وروسته چې بیا زوم موتاد ثابتېږي دا ډیر سخت وي چې د پلار کورنۍ جلی له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولي وي بیرته وشغوري.
خپل مېرمن په ناس نه مړېږي خپل اولادونه ورڅخه پردې کېږي په ټولنه کې درپدره ګرځي بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي دا ټولنې لپاره یو ناسور جوړېږي نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پروټین څخه کار واخلي یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی نو دا فکر په کار دی د دوی مسولیت دی داسې نه دي د ځان لپاره یو مسولیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره دا څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پوه تعلیم یافته هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی مور پلار مسولیت دی په دې کې باید څېړنه وکړي فکر وکړي که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو به ډېر مخه ډېر فکر وکي د سي اجلاونه کې تلوار ونه کې دا غالک د ملګری و پلټي څوک دي ځکه وای خواري چې څوک په شنه ملګری وګوره هغه ملګری د ملګرو سره به تماس ونیسي د کورنۍ و چېړي شاوخای و چېړي کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي وړي څوري سره کښيني غیر مستقیم د هالک سره وګرځي ځکه کو امکان ولري او خو مخه کې چې دی اجلاو کې تلوار و کې پټ سترګ باندې پریکړه و کې یو ورځ کار نه دی د ورځې کار نه دی دا څنګه چې کتاب مران یو څه کتاب خرڅ کړم چې بل انجلی سره کور و وته نو بیا غستالور نه ده په دې لاس باندې خبر کې شو نو سره کور و وته بیا چې بل سره کور ته نو بیا کله خدای مخه هغه روینی یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نشو باندې اختای هغه نس کوي چې په نس مور کې نس کوي چې په ځان کالي برابر کینو چې په دې په غاره کې شزم لودې دي زه اولادونه مل بدلی نو په دې هغه داسنګ وشلې مجبور کړي چې هغه د بچا په غاره کې لودې دي هیڅ څه پښتنه نه کوي پلار مجبور دی مور مجبور ده چې د لور ته کالي ورکړي لور ته ډوډۍ ورکړي لور په نس مړ کړي او د لور وشکي ور پاکي نو ډېر کېات په کار دی ډېر کېات اول زه کوشش کوم به څوک مې کوشش وکړي څوک کوشش وکړي چې خپل ژوند لپاره څنګه لور غواړي خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي په کار پوي تعلیم یافته یې په ژبه پوز باندې نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
Thank you. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام ما وخت مو په خیر. لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي جغرافي ولولو. یادونه کوم چې د خبرونی درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادې رادیو خبريږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستې او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبېږي، د نباتاتو لخوا جذبېږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خېږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خونکی راته دا ووایي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کېږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم څه شی دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتو سنتیز عملیه یا د فوتو سنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه شته خو چیرې چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه شته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکساید د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسی، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوي تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوې برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د دې ونی وارده چې طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونی دوه یا درې ډوله دي لکه اوکالیپتوس، کایترو او نور. دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي. د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې ده ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افلو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د افلو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر سرگن کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیسس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربن ډای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل غټه ادعا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادره ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم دی ولسم ټولګي جغرافیه پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کارکار کان په برخه کې ولوستل چې د کارکار د ډبر اوس کرو یو اهمیت دادی چې په بلخومري کې د سیمنټو په تولید کې ترینه استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا واورو چې د نړۍ کومې سیمې ډیر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کېږي. نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسیلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. پنری کی په زیات اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې کوایو چې خاورې میانا د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفت ورڅخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندۍ کې لکه د درختی پاتوشینی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خدای الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي خو که د انسانانو اوسنی استعمال تو وګورو اوسنی ضرورت تو وګورو نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کېږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي یا یو هیواد غواړي یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کړي نو لومړی د هغوی دپاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکوي. څه وخت چې خام نفت استخراج شول نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي د تصفیه څخه وروسته بیا شنه تبار ته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه په چنځای کې رنګ بنبش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چنځای کې خام نفت تصفیه کیږي نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تیلیاک دی، په دوهمه درجه کې پیټرول دی، دریم ډیزل، څلورم تیریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې دمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیځ او جنوب لویدیځ برخې یې نیولې دي، او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آن چې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسو په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرښه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرښه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړې.
موضوع د رجوي سرحدي کرښه. د رجوي سرحدي کرښه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د درېو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1904 میلادي کال په نومبر کې سرخاست ته حاضر شي. سرخاست د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نه شو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د هریرو د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخیست. د افغاني پوځیانو شمیر چې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علي خانوف تر مشرۍ لاندې و نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو. له پنځه څخه دفاع ونه کړای شوای. پنځده او اکتپا په 1315 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعي وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پر مختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیز سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلابیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1800 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرایز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیز سرحد چې د رجوی د کرښې ریجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتره په اوږدوالي د زولپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتره په اوږدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پلورونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و، په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. نو د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتش فشان ولولي. د یو لسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
সবাদের তা পখম ও বাদের তরল সবাদের তা পখম ইয়ারজনদের সারা খনা দে রওনা সেজু ইয়ারজনদের সারা খনা দে রওনা সেজু জি ও বাদের তরল সবাদের তা পখম ও বাদের তরল সবাদের তা পখম ইয়ারজনদের সারা খনা দে রওনা সেজু জি ইয়ারজনদের সারা খনা দে রওনা সেজু জি সারা
رسم در سرا خانه دوران شدوگی کپل استان سینگار وینا موجودی، او با در ترالو، سو با در تپاکون، یار زند سر، خانه دورانو شجودی، او با در ترالو، سو با در تپاکون، یار زند سر، خانه دور، آره میدم بارش، کم، بیش، میدم میدم، آره میدم.